ګرسم بیا دلته زندان تر راځي دلته په چرخې ته کوم بس ما سره غوښتل ما د چې تا قضا نه مشروع کار کول بس ما وښته
ولې نتلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وښته
بس ون دې بس حکومت یې کوړته ویل خو هغه نه بندي کول بس ما دغه چې د زړه د ژوند د څنګه راغلم بس ما کارم وښته
خو اوس دغه خپل په زندان کې نو
خو اوس ژوند دې بس دغه چې پېښه څه وسو خو پېښه مانی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي چې ډېر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دي خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کړي بل حکومت بلاس کړي د باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل بلاس کړو خو دلته باندې یو مجبوري څوک
پېچله دې زیوزي قتل خو نه کوي
یا نور بس توبه مې دی
هغه د خلق په اصطلاح وینه ګرم وي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وایي
خو دا چې څه دي هغه هم کدا چې کار وکړي خو ځای دلته دي بس زندان کې بل ځای نه دي و دغه غوښتنه دي مانه سم کار وکړي سبقان وایي
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وقدې ډېرې وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي
د ډېر ځوانانو نن چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیر وړه خبرم سی نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ولسوالۍ کې نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي دا بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیر دردون کیم دی تربونیت دغه یعنی سل پیسد رول پلیری یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی هلته نور خلک هم ناشي تربور ناشي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس که یې ماته تیزه خبر وکړه یې ماته پیغور وکړه نو دای دی پیغور بدل یا کس مشتل باندې یې پژل باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدی ځکه هغه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان په کې مړ شي اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ماته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او ټوپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و په سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ځوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نهشي راوتلی دروازه مخته خوصه که نو قتل سه داغه دخمنه تیر پیدا که گیا و دیو دخمندار زوان دیر سختی په دې نه ارزي چې داغه سه زوان سرای بوکی
دا مولانا بسمیل پا وینا زوانان باید دیر حوصله وکړي او دا سکار ونکدی چې د ژوند بیړی یو توفانی سمندر تا و غرزوی
د قتل حالت کې انسان بالکل د عقل د سړی نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړی انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی به دای په جهنم کې دا ځکه چې انسان سره هلته نظام د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چا یو کور جوړ کړی هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړی هیڅ بدې ګناه ته به نه ټاکلي
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خاده چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټولو مر کې جبران ورته سخت وی خاده د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکن وي او سلا وکړي او بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایي ارګانونو شته هغه ته مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو لپاره حل کړي نه دا چې دا ژر احساساتی فیصله وکی او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
پل تھور کر اور پزڑ کی مات پایا دشمن راوی دشمن راوی دشمن راوی زپت والا سب پات پایا پل تھور کر اور پزڑ کی مات پایا
د چول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصبا صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي، په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. نه کېدی شي سبا بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم، یا به انجلۍ ورکړم، خلاص پشم. که بیا انتقام اخیستل کیږي، دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنې قتلونه به نور هم کیږي، نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي، په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایاو موږ لرو، او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح شي، او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر حلی، چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه یې انجلۍ ورکی په بدو کې. دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراشي قتل وکړي او بالاخره زندانوی؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری لقانون نوزر نگرنل کیگی، پا جزایی مسائلی که باید رسمی مراجعه تمرشی. مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی حوزی مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی، چارنوال تا دی اطلاع ورکی چرا شور رو رزده سری سر داغ مشکل لرم یا داغ جرم کردی. یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعو ته وړاندې کوي، هغوی پوهېږي او بیا تعقیبیې. د دې تر څنګه دوی باید ډېر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډېر زیق دي، ډېر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډېره مهمه مسله همدغه ده چې په کور کې که توپک یا یا توفنچه وسی یا دست شی وسی چې هغه باندې جرم را منځته کیږي باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي یعنې هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګې د خپرونې ته هم د پای ټک ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومنئ. په دې پروګرام کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په کابل کې څنګه دی؟ اوس هم موږ را جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم موږ را جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خپروي دا غوي ارقام خو نه کم شوي دي. دا بالکل سم خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اې یا د ماینه یا سمپل دا په تداوي کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه پخوایي د کووید لپاره هیڅ نوع خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه هم دا وه جناب حمیدی صاحب. جناب حمیدی صاحب، زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
خود د کورونا د مریضانو د پاره جناب سفر ته غریتی دلته ده. دا یو تخنیکی موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نښانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پیریود یا خپل اعراض علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب، راپورونه خپاره شول چې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسن سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تیرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغي ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدی صاحب، د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چې کړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټرو که عالمو که ملاوو که وکیلو که وزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغانجاپان شفخانی ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلین نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغانجاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیم او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولې ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لرئ؟
جناب شفق صاحب، لکه څرنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحې وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من حیث یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالي فساد باندې زموږ څار ډېر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی، کورم ودان.
مننه، خوشاله تر
خبرو سر راشا. خبرو سرا راشا یا دسولی دسپر لبادا خبرو سرا راشا
خبرو سرا راشا